سلامونه ستړي مشه دا مخام شپږ بجې دي تاسو مخک لا ساتې راډیو ناوړي اوس دا ساتې راډیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري دا سار لشبګو دا مخام تر شپږو په لاندې صفون نسیم شپږ ویش مترو او دا مخام لشبګو دا سار تر شپږو په منځني صفات او شپږ نوي دا مخامنه خبري مجله په خبرونو پیلو د افغان خزون جنو بشری حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نامري د طالبانو لوري د جنو پر طبي زده کړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو د غوږ نه دی نیولې او د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته یې په افراطي ډول زور ورکړی. هغې هم تراز ویلي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضوره منع کړي او حتی د اجازه یې ورڅخه اخیستې چې په لوړه غږه د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلې مری په یو ویډیو پیغام کې چې تېرې شپې پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خپور کړی د طالبانو نوې پرېکړې ته په اشاره لیکلي دا نوې تګلارې چې ښځې او نجونې له طبي نسوتونو څخه منع کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی د روغتیایي خدمتونو او په تېره بیا مندې د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنې څخه محروموي. د غریب خبره د غیر انساني او له منطق څخه لرې کار دی چې ښځو ته د طبي زده کړو اجازه ورڅخه اخیستل شوې او ښځې انجونې د اندرین ډاکټرانو لخوا له درملنې څخه هم منی کوي. دغه تګلاره به په هرې مور او په هر هغه ماشوم چې لازېږېدلی نه دی اغېز وکړي. د طالبانو د امروختي مرستیال وزیر دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي یونستونو رئیسانو ته امر وکړ چې د دوی مشر امر کړی چې نور د طبي یونستون ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوي. د پاکستان نابخانی صدراعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مله احتجاجونو وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکي اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر یې په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 14 دي د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور کې سره راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ تر لږه 12 ملاتړي پکې ووژل شو او د تیر کال د مې د 9 نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې 8 پکې وژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي هم درس غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید خوشي شي. عمران خان چې چرته دا دوه غوښتنې ونه منل شي نو د ډسمبر 14 به د مدني نافرمانۍ غورځنګ پیل شي او حکومت به هر ډول پایلو مسؤول وي. د پاکستان حکومت د نومبر په 15 د احتجاجي لاریون په ترڅ کې د مرګ ژوبلې خبره ردوي. دا سوری پوز د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هما خر څخه یې شاته کړی ځکه چې یاغیانو د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره لوی ګزار بلل کیږي. دا پوز اعلامیه څو ساعت وروسته له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خر ته داخل شوي او د دغې خر مرکز په لوري پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د خار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یغیان په داسې حال کې دا د خار په نیولو بریالی شوي چې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړو ملشو د روسي او ایراني افسرانو په مرسته د دې خار دفاع کوله. د سوریه دولتي خبر اژانس د وی پوزي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسي جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او یوې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچه و درجې و پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکانونه ورکړي دي. له دې زلزلې وروسته چارواکو د سونامي خبر ورکړی دی. د امریکا رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژي ادارې ویلي چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامولت سیمه کې ساحل ته نږدې سوې ده. لومړی د دې زلزلې د شدت کچه 6.6 درجې اعلان شوې وه خو وروسته د امریکا د جیولوژي ادارې په خپل نوي راپور کې د هغې د شدت کچا و درجه و خوده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي چې د طالبانو لخوا نوی بندیز د ښځو حقونو څخه کرا سر خروانه ده خو افغان انجونی وای هلی لمنزت لالی
زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده وه. زه هغه زما په فکر کې سي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم کوي.
همې بعد د نجونو هیلې او خوبونه درسره شریک کړو. له دې سره جوخته د ملګرو ملتونو د ماشومانو او جهاد صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د پوهې سکتور د محدودوونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. خدای له هم درته وړاندې راپور لرو. اندرنګا پاکستان ته به هم شو چې افغان کډوال پکې ضرورت کیږي.
یو شمیر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي چې تاسو ویزا او پاسپورت هم لري.
اندرنګا سوریه ته هم ورزو چې وسلوالو پکې د دې هیواد څو خورونه نیولې نور مطلب نشته. بلتي هم وړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري وای په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د خزو د ګډون منع کول خورا طبيزي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د خزو انجونو لپاره یوازینی لار چپاتې و لمنځه وړي. د دې کمشنرۍ ویاند ویلي د اقدام د خزونجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیسته د خبرګونونو په دوام کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي سکرونو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کارو نورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لنډ لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وای د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یو له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو اکینم زه دومره خفه شوم چې بیخي ناامیدي راته ودرېده وه. بیخي هغه زما په فکر کې سي و کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه سره ونړېدل غوندې ارمانونه مې ټول ختم شوي. سبت ارمانو خبره نه وله، بلکې موږ غوښتل خپله دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چا ته خدمت وکړو د وطن لپاره، بس دا هر څه یو قسمه ختم غوندې سولو راته.
یو بل انجلی چې موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داس حالت و چې هیڅوک هیڅ جلی ته ځان نه پوهېده. دومره ټول شو که ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو اخرۍ وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبان حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي، خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
پایران کې میشت یو شمیر افغان کارګران دا کوي چې تنخواه په وخت نه ورکول کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار څښتنانه ډیر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي او له دې کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل د حدیث پردیس په دې راپور کې.
کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي، زموږ مزدوري، نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې د یو باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو، دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخواه نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو، په قاچاقي لارو باندې، په ډیرو سختو لارو باندې. نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده، دغه کې کار کوو، خو دغه کوم ځای کې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي. او چې کله موږ ورته وایو چې زموږ پیسې څنګه کیږي، زموږ مزدوري، نو بیا دای وایي چې تاسو ته به درکم، یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي. نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر سفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل.
دری کاله کیږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی، خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه، بلکه له ډیری کاریګرو په ځانګړي توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده، ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي، خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبوری له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي، خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو، خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څنګ هغه مهال ویلي او کڅو غیر قانوني کارګر و ګماري، هر ورځ په شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $60 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلۍ له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګاونډیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له لنګونو سره مخ دی. تفصیل زنه کړنه ورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی، چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي، ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولي د زده کړو د دوام لپاره هیڅ لار نه لري، چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې لا تمام شپږم ټولګي وروسته ښوونځیو ته نشي تلای، ازادي راډیو ته وویل
سه سال پیش با سقوط جمهوریت و آمدن سیاهی طالبان
دری کلا وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر اتک سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه پاتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک وو. کدی نجونو پر مخ دی ښوونځي او دروازې نه وای تړل شوي، اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
مختنی فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زنه خوږیږم هغه هیلو ته چې ما د بدل څنګه ورسېږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي، سو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودوونکو تګلارو اغېز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخو دوو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زکړه نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې بدي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیري خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بیمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل په لپسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغېزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښيي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شانې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي وو افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسلوالو له خوا د ستراتیژیک ښار هومانی ولکېدل د منځني ختیځ په جګړه کې لوی بدلون رامنځته کړی. تفصیل په دې راپور کې:
د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو له خوا د دې هېواد پر دوهم لوی ښار د ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریې په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د دې هېواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه چټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتېدو لپاره تر ډېره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی د یو لوی ګزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې انسیډونکي آرون وایزلن وای د هما سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمینې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ ښایي پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅې اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپوه فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشار الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریې حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر درېیم لوی ښار حمص او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2013 میلادي کال رئیس د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلې چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیا هم له 2015 میلادي کال رئیس د سوریې له پوز او ایران په لاو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیا په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېلې ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمو په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
له خبرونو ور اخوا،
په ایران کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل ګام بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب لنوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمې او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر 13مه د عفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو، په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهورو دینی عالمانو هم ورباندې نیوکې کړې دي. دغه قانون چې څلور اویا ماده لري، له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړي ده چې ټکسي چلوونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نه کړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقوقو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څنګې رادیو فردا ته ویلي، دغه نوی قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدای.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا،
موږ اصلا نشو کولای دغه متن ته د قانون تعبیر ورکړو، په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول له مراحل تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړې ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې لمړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د گشت ارشاد پولیسو لخوا نیول شوې وه. د مهسا لمړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقوقو فعالې نسرین ستوده ویلي، ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي، په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهی وایي،
در همین مدت کوتاه که صحبت از
کلا چې د حجاب د نوی قانون د تصویب خبره راغله، په لنډه موده کې یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړی په وروسته یو اونیو کې څه ور باندې راغلل، دوی له ځان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوې قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22مه د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د بې حجابۍ د پریښودو لپاره د یوه کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونی د اسلامي چارو پوهه او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقی وسمقی او حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده په یو ګډ بیان کې د حجاب او ایفاب نوې قانون شرمون کوي او د خنده وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلی کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلی کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یوه پرانیستې لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې دا قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یوه اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملی زد او تفرقه اچون که بللی او د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده.
اوس به هم په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو جزئیات درکړو.
نگه تمام پاکستانی ها را محکمه کردن، اما برادر ما را محکمه هم نکردن. تمام افغانایی که در موتری بودن بیخی جدا بودن و اونا را هیچ از موتر پایان نکردن و هیچ محکمه نکردن. دیگر فعلا آدرسش دقیق بر ما هیچ معلومی نیست.
په اسلام آباد که یو افغان کډوال چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی دی چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل.
بله، یا برادر مرا روز جمعه تاریخ 29 یا 28
زما ورور یې د جمعې په ورځ یعنی د نومبر پر 9 د اسلام آباد له پېښور مور مارکیټ څخه بیولی. ډیره هڅه مو وکړه، بیا یې هم خوشی نه کړ. یو ان ایچ سی آر ته مو زنګ ووهه، توکن نمبر مو ورولیږه. هغوی وویل چې موږ څه نسو کولی، شخصي وکیل ونیسئ. ټولې محاکمه کړل خو زما ورور یې محاکمه هم نه کړ. د افغانانو موټر بیخي بیل و.
دغه یک دو سه وار محکمه وردشان.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د وروستیو سیاسي اختلافاتو او لاریونونو وروسته د دې هېواد پولیسو د افغان کډوالو نیول ډېر کړي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم د پنجشنبه په ورځ د ډسمبر په 15 په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اسلام آباد په ښار کې د طالبانو د حکومت د قونسل له قوله ویلي چې 800 افغانان د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې نیول شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې د نیول شویو افغانانو لیست له پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر سره شریک شوی او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه شوې. اسلام آباد کې د افغان کډوالو په خبره یاد کسان ډیری د اسلام آباد له بارکهاو او پېښور موړ سیمو څخه نیول شوي. یو افغان کډواله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي او پلار یې د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
زما پلار د جمعې په ورځ ماښام تقریبا 6 بجې له پېښور مور څخه ی جناین 4 چې په خپل غریبي بوخت او یو اونۍ کېږي چې له پولیسو سره اسناد هم درلودل بیا هم نیول شوی.
نو موړی دی یو ان ایچ سی آر دفتر د کډوالو ستونزو ته په ناپامۍ تورنوي. د یادونې ده چې تېره اونۍ د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د ملاتړ کوونکو له لورې د لاریونونو وروسته پاکستاني چارواکو ادعا وکړه چې ځینې افغان وګړي هم په دې مظاهره کې ګډون کړی و. د اسلام آباد د پولیسو قماندان سید ناصر علي رضوي ویلي چې د نږدې 0 نیول شویو کسانو څخه 55 افغانان وو، خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د رواني اونۍ په پیل کې ویلي و چې افغان کډوال په پاکستان کې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل نه دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا استازي میوند علمی افغان هم نن جمعه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دغه تقریبا 15 ورځې شاوخوا کېږي چې د پی ټی آی یوه مظاهره و یا احتجاج و په اسلام آباد کې. بعد له هغه نه یو شمېر افغانان د پولیسو لخوا نیول شوي دي، چې هاته ویزا او پاسپورت هم لري. دغه بي سي وانټین کې تقریبا 2000 افغان فامیلونه اوسېږي چې هیچا په دې مظاهرو کې اشتراک نه ده کړی، ولې یو تعداد افغانان نیول شوي دي.
په اسلام آباد کې افغان کډوال او د دوی شورا د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو زورول او نیول بند کړي.
یادونه ده چې په پاکستان کې د نوي حکومت تر جوړېدو مخکې د موقت حکومت په امر د 2023 کال د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د بی اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شوه او تر اوسه په سلګونه زره افغانان له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د ری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدي سټډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.